مراسم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه بعدی نوریاس نوری میزبان شماست. خوش آمدین نوریاس.
بله سید زمی عباس، تاسو ستړي مشئ. یوه بله خپرونه پیل شوه او چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د لوړ پوړي چارواکي هغه خبره رد کړه چې ویلي دي د افغانستان د حکومت په غوښتنه د دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي همکاریو تفاهم لیک لاسلیک شوی دی. د افغانستان د فوایدامي وزارت بیا هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې په شمال کې د ناامنیو له امله د ورېښمو د لارې پروژه په افغانستان کې نه تطبیقیږي. دغه راز دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپرو. خو لومړی به حمیده هارون عثمان ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د ناتو دفاع وزیران نن د افغانستان پر مسالې خبرې کوي. ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې روسیه په افغانستان کې د حالاتو له خرابېدو اندېښنه لري. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د پاکستان د سند ایالت په مرکز کې او د دې ایالت په نورو برخو کې د سخت ګرمۍ له امله د مړو شمیر له 900 څخه زیات شوی دی. پورا خبرونه واوري. د ناتو دفاع وزیران نن د افغانستان پر مسالې خبرې کوي. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به چې پرون پیل شوې، نن د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی هم ګډون وکړي. له بروکسل څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان وضعیت وڅېړل شي او د دفاع وزیران به د غراس په دې هیواد کې د ناتو د راتلونکي ماموریت په اړه هم خبرې وکړي. په ناتو کې د امریکا دایمي استازی وایي د ناتو د غوڅ ملاتړ له ماموریت وروسته به هم امریکا په افغانستان کې د پیلیدونکو نیوی ماموریت زیاته برخه جوړوي. دوګلاس لورد د دغه نیوی ماموریت د څرنګوالي په اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو ویل چې په دې نیوی ماموریت کې به د افغان ځواکونو دوامدار ملاتړ او تجهیز ته دوام ورکړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې روسیه په افغانستان کې د حالاتو له خرابېدو اندېښنه لري او باور څرګند کړی چې د دې هیواد له 24 ولایتونو څخه په 25 کې د اسلامي دولت وسله واله ډله فعاله ده. د روسیې خبری آژانس ایترتاس وایي ولسمشر پوتین پرون په ماسکو کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره کتلي چې د روسیې د نړیوالو چارو د شورا په بلنه ورغلی دی. ایترتاس د ولسمشر پوتین په حواله ویلي، موږ په افغانستان کې له روانو چارو تشویش لرو، هلته د طالبانو او حتی د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې د فعالیت زیاتې دل د اندېښنې وړ ګڼو. د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره ژمنه کړې چې د سپتمبر میاشتې تر نیمایي به د دې هیواد د هوایي حریم څارنې ته دوام ورکړي. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې و چارواکي قاسم وفایي زاده پرون ازادي راډیو ته وویل له امریکا سره قرارداد د روان میلادي میاشتې په پای کې بشپړیږي، خو امریکا ژمنه کړې چې نورې 2.5 میاشتې به زموږ د هوایي حریم د څارنې مسؤلیت واخلي. وفایزاده څرګنده کړه چې د سپتمبر تر نیمایي وروسته به د افغانستان د هوایي حریم د څارنې چارې یو بل شرکت ته وسپارل شي، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو برخو کې د سخت ګرمۍ له امله د مړو شمیر له 900 زیات شوی دی. چارواکو پرون د ګرمۍ له امله د نورو شاوخوا 15 کسانو د مړینې خبر ورکړ. د پاکستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې د هوا د ګرمېدو له امله د متاثرو خلکو د درملنې لپاره یې 9 ګرځنده مرکزونه جوړ کړي دي. د دې ادارې مشر جنرال اصغر نواز پرون په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل
اس وقت پاکستان جو ہے موسمی تبدیلیات
دوائی پوسٹ وقت کے پاکستان د چاپیریال د بدلی دول عمل پر ډیر خطر لرون کو هیوادونو کې ګڼل کیږي. هغه څه چنن دل تپیخي کی خای پر اتون کې وخت لا زیات شي او موبایل ځانونه ورته تیار کړو. د کراچۍ د ښار د مړو شویو کسانو اکثره بی وزلی او زاړه خلک دي چې په وجود کې د اوبو د کموالی له امله مړه شوي دي. د امریکا د بهرنۍ چار وزیر جان کیری پرون د ایران د ستر مذهبي مشر وروستۍ تند څرګندونې رد کړې او خبرداری ورکړ چې که تهران د پاتې مسایلو له هوارولو ډډه وکړي له ایران سره خبرې به کومه نتیجه ورنه کړي. جان کیری ویانا ته له روانېدو مخکې پرون په واشنګټن کې په یوه خبري غونډه کې وویل ښایي ایران په ټولو هغو موادو عمل ونه کړي چې په لوسان کې پرې موافقه شوې ده. جان کیری وویل که پاتې مسایل حل نه شي و موافقه به هم ونه شي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه ای د اوږدې مودې لپاره د اټومي فعالیتونو درول رد کړي دي. د یو بل خبر له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د اټومي پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره نن د اتریش پلازمېنې ویانا ته ځي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی پرون په یوه بیان کې دغه اعلان وکړ. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه امریکا، روسیا، چین، برېټانیا، فرانسه او جرمني به نن د هغه تړون په اړه خبرې وکړي چې له مخې به یې تهران د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي. یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د جون دیرشمه وروستۍ نیټه ټاکل شوې ده. د ناټو تړون غړو هیوادونو ژمنه کړې چې د چټک غبرګون لپاره د ګډو ځواکونو پوځي ظرفیت په تدریجي ډول لوړ کړي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د دې تړون د دفاع وزیرانو ته وویل دا وایي موږ په پیل کې پریکړه وکړه چې د ناټو د چټک غبرګون ځمکني، هوایی او سمندري ځواکونه پیاوړي کړو او شمیرې 40,000 ته لوړ کړو. مخکې موږ 10,000 پوځیان درلودل چې زیاتېدل زموږ پرمختګ څرګندوي. د امریکا متحده ایالاتو د روسیې د ممکنو لاسوهنو او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د حملو له ګواښه د اروپا د ساتنې لپاره د ناټو تړون ته د زیاتو مرستو ژمنه کړې ده. د امریکا د فدرال محکمې یو قاضي د باسټن ښار د بمي چاودنو تورن جوهر سارنایوف په رسمي ډول په مرګ محکوم کړ. سارنایوف پرون د محکمې په جریان کې له خپلو قربانیانو بخښنه وغوښته او وویل چې زه د هغو مړینو له امله چې زه یې مسؤول یم او د هغه درد او خرابیو له امله چې تاسو ته مې اړولی او نه جبرانیدونکی دی بخښنه غواړم. 20 کلن سارنایوف چې چچن ټبرې محصلو په کوچنیوالي کې امریکا ته تللی او په 2012 میلادي کال کې د متحده ایالاتو تابعیت ترلاسه کړ. په می میاشت کې قضایي هیات د اعدام په سزا محکوم کړی و. د باسټن ښار د 2013 کال د اپریل د 15 نیټې د منډو سیالیو کې دوه بمین چاودنې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 12 تروریستي حملو وروسته په امریکا کې تر ټولو ناوړه حملې بلل شوي دي. په دې حملو کې چې جوهر او د هغه مشر ورور تیمور لانګ سارنایوف په ګډه کړې وې درې کسان مړه او 240 نور ټپیان شوي و. په ټپیانو کې 10 تنو پخې له لاسه ورکړي دي. او وروستۍ خبر دا چې د فرانسې او امریکا ولسمشرانو پرون په دې اړه چې امریکا د یو شمیر فرانسوي مشرانو د مکالمو په اړه پټ معلومات راغونډ کړي خبرې وکړي. د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په صراحت وویل چې داسې فعالیتونه به چې ښایي په خوښي وي او د متحدانو لپاره د منلو نه دي پای ته رسیږي. ویکیلیکس انټرنټ پاڼې چې په وروستیو کې د امریکا د پټو اسنادو یوه بله بسته افشا او خپره کړې ویلي چې د امریکا د ملي امنیت ادارې په تیره یوه لسیزه کې د فرانسې د مخکنیو ولسمشرانو ژاک شیراک او نیکولاس سارکوزی او د اوسني ولسمشر فرانسوا اولان په اړه جاسوسي معلومات راغونډ کړي دي. خو سپینې ماڼۍ ویلي چې د فرانسوا اولان په اړه یې جاسوسي معلومات نه دي راټول کړي او د داسې کار نیت نه لري. د فرانسې صدر اعظم د دې هیواد پارلمان ته په وینا کې ویل چې امریکا باید له فرانسې سره د خپلو اړیکو د بیرته سمولو هڅه وکړي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړي به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د لوړ پوړي چارواکي هغه خبر ردوي چې ویلي دي د افغانستان د حکومت په غوښتنه د دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي همکاریو تفاهم لیک لاسلیک شوی دی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر اوسه پورې کوم قرارداد یا تفاهم لیک نشته.
د افغانستان د فوائد امنیت وزارت هغه راپور نه رد کړ چې ګواکې په شمال کې د ناامنۍ او له امله د ورېښمو د لارې پروژه په افغانستان کې نه تطبیقیږي.
دا اوس فعلاً یو ضرورت ده چې دغه ترانسپورتي دهلیزونه باید منځته راسي او دا د اسیا میانه مملکتونه په خپل مابین کې او حتی د اروپا له قارې سره وتړل شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په دې هیواد کې ستر قانونه بند پراته دي او ګټه چاته نه رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ویلي چې په راتلونکو لسو کلونو کې به د افغانستان کورني عواید د افغانستان له قانونو تمویلیږي. دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپروو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مو دا ځل د نظر موضوع څېړلې ده.
زه فکر کوم چې دا نظر هم زمونږ په اسلامي هغه کې هم نظر شته، یعنی په ټولنه کې دا د نظر یا د سترګو لګېدل چې ورته وایي.
د سهار ته بجې او لس دقیقې دي. د پاکستان په امنیتی او د بهرنیو اړیکو په چارو کې د صدر اعظم لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې د افغان چارواکو توندې څرګندونې راپارولې دي. سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په پورستیو کې په ځانګړې مرکه کې وویل چې د پاکستان حکومت هڅه کوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د یوې بلې غونډې د جوړېدو لپاره زمینه برابره کړي. سرتاج عزیز دغه راز وویل چې له دې مخکې هم پاکستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د چین په اورمچی ښار کې د یوې غونډې لپاره زمینه برابره کړې وه. سرتاج عزیز دغه راز وویل چې کچېرې په وزیرستان کې دوی پوځي عملیات نه وای کړي، د افغانستان امنیتي وضعیت بل دې هم خراب وای. خو د سرتاج عزیز له دې څرګندونو سره افغان چارواکي موافق نه دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د سرتاج عزیز څرګندونې له حقیقت لري او د امتیاز د ترلاسه کولو په هدف ترسره شوې دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار او بخې د افغانستان د ملي امنیت شورا فرهنګي سلاکار نجیب الله منلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په وزیرستان کې پوځي عملیات ناکام دي او د لامل شوی چې یو شمیر مخالفین افغانستان ته مخه کړي. ښاغلی منلی وویل چې پاکستانی چارواکي دا څرګندونې د امتیاز د ترلاسه کولو په هدف کوي او په کار ده چې د افغانستان د ثبات لپاره خپل رښتینی همکاري وکړي. دغه راز د افغانستان مشرانو جرګې هم د سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې رد کړې. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار ازادي راډیو ته وویل چې سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې برعکس په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتېدو معنا ورکوي. سرتاج عزیز له دغو څرګندونو وروسته یو بل موضوع هم د پاکستان په پارلمان کې راپورته کړه. عزیز پرون د خپل هیواد ملي شورا یو شمیر غړو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان استخباراتي ادارو د ګډ تفاهم یا د ګډ تفاهم لیک سند د افغانستان د حکومت په ټینګار لاسلیک شوی دی، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دا خبره ردوي. فرشته جلالزی د دې شورا له فرهنګي سرکار نجیب منلی سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې آیا دا سند لاسلیک شوی که نه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر اوسه پورې کوم قرارداد یا تفاهم لیک نشته. کله چې ولسمشر غني پاکستان ته ولاړ، له پاکستان نه وغوښتل چې د سولې په پروسه کې خپل جدیت ښکاره کړي او خپله وړتیا ښکاره کړي چې لکه د پیر په شان به د افغانستان سره لوبه نه کوي. نو له همدې امله افغانستان د پاکستان نه یو شمېر تضمینونه وغوښتل او د دغو تضمینونو په جمله کې دا وه چې پاکستان باید عملا د افغانستان سره همکاري وکړي او د افغانستان سره معلومات شریک کړي. نو دا یو وخت دی چې افغانستان له پاکستان غوښتي دي چې پاکستاني استخبارات باید افغانستان سره استخباراتي معلومات شریک کړي.
نو تاسو وایست منلی صاحب چې د افغانستان او د پاکستان تر مابین دغه د میمورانډم اف انډرستانډینګ چې سرتاج عزیز ویلی دي، یعنی دا د تفاهم یا د پوهاوی کو
دغه میمورانډم اف انډرستانډینګ وجود نه لري. انځر څه لري؟ فقط یوازې انیشل شوی دی. د افغانستان لورې د پاکستان سره همکاري هیله لري.
منلی صاحب، نو دا ډیره جالب نه ده چې د یو مملکت د ملي امنیت سلاکار په لو خلکو ته په وینا کې وایي چې دا سند د افغانستان په ټینګار امضا سوی، درالې چې تاسو وایئ چې دا سند اصلا امضا سوی نه دی، آیا دا دروغ دی او کدا څه؟ تاسو دې ته په څه سترګه ګوري؟
زه د خبرو باندې تفسیر نه لرم. هغه چې خلکو ته هر څه وایي زه خپل خلکو ته هغه څه حقیقت وایم، او هغه دا چې سلاکار تر اوسه پر لاندې نه شوی کار پیرا وانده تخنیکی کار پیرا وانده او د دې کار معنا دا ده چې موږ پاکستان نه د سولې پروسه کې او د جنګ په پروسه دواړو کې کلکه همکاري غواړو.
سرتاج عزیز ویلي دي چې په څو ورځو کې په دغه وروستیو کې د افغانستان او د پاکستان روابط ډېر ښه شوي دي او دوی ویلي چې پراتلونکو کې به لا دغه پراختیا پیدا کړي د اړیکې د روابط. نو تاسو څه فکر کوئ په دې باندې څه تفسیره لري؟
د افغانستان او پاکستان روابط هم خشوي او هم واضح شوي دي. ښاغلي کرزی په وخت کې کله به د پاکستان سره مخامخ خبرې کېدلې د ډېر دوستانه موقفونه به خبرې کېدلې او کله به چې مضبوطات سره خبرې کېدلې د ډېر ستغم دریځ نه به خبرې کېدلې. اوس دواړه هم د مطبوعات په مخ او هم په مخ خبرې په یو غږ دي. په دې معنا چې پاکستان په ښکاره ویل شوي دي چې د افغانستان حدود کوم دي او د هغې حدودونه د پاکستان کېدل نه منل کېږي او د پاکستان نه او دا هر څه د اوسنۍ سوري په توګه کې او د افغانستان کې سوري په جګړه کې پاکستان ودی چې څنګه راوړل شي چې تاسو ولې پاکستان تاسو په ورو کې ځان څنګه د خپل پاکستان د خپل دغه خبره په دې اړه مشکل کې لوځي خو مګر دا راوړل له تاسو په هغه حد کې دی چې پاکستان د دې اعتماد کو او خپل مشکلات حل شي وګڼو.
منلی صاحب تاسو پرون د سرتاج عزیز دا خبره رد کړه چې دوی ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې د دوی عملیاتو د افغانستان د امنیت سره کومک کړی. نن بیا دا خبره کوي چې دی وایي چې په افغانستان کې د ځینی اوازونه سته ځینې ژغونه سته چې نه غواړي چې د افغانستان او پاکستان تر مابین روابطو کې پراختیا راسي. تاسو څه فکر کوئ آیا د افغانستان او د پاکستان تر مابین دغسې یو بیا یو لفظي کشمکش نه ده پیل شوی لکه څنګه چې به د کرزي صاحب د حکومت په وخت په ځینې مواردو کې داسې لیدل کېدل؟
نه په هیڅ وجه د دواړو حکومتونو ترمنځ په دې برخه کې مخکې باندې خبرې روښانه دي او واضح دي. په افغانستان کې ځینې کړۍ شته چې نه غواړي د پاکستان سره روابط ښه شي، په پاکستان کې ځینې کړۍ شته چې نه غواړي د افغانستان سره روابط ښه شي. هغوی به خپل سیاستونه کوي، مګر د حکومت په سطحه باندې پاکستان او افغانستان همکاري او حتی د سیمې همکاري د تروریزم سره د مبارزې لپاره یو شرط بلل کېږي.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی و چې د پاکستان په امنیتی او د بهرنیو اړیکو په چارو کې صدر اعظم د لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز د وروستیو څرګندونو په اړه نظر څرګندو. سرتاج عزیز پرون د ملي شورا د پاکستان د ملي شورا یو شمیر غړو ته ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو تفاهم لیک د افغانستان د حکومت په ټینګار یا په غوښتنه لاسلیک شوی دی، خو لکه څنګه چې مو واوریدل د افغانستان د ملي امنیت د شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی وایي چې دا سند تر اوسه نه دی لاسلیک شوی. له دې مخکې افغان ولسمشر کندهار ته په سفر کې هم دا خبره رد کړې و چې ګواکې دا تفاهم لیک لاسلیک شوی دی.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میاد؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد دیدن باید چی شوشی؟ واگونی سر، خواهمه دی نمانی، ندیمانی.
د آزادۍ په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
د دې خبرونې نننۍ موضوع هم په افغانستان کې د سولې موضوع ده او د غرض د ناامنۍ زیاتوالي چې یو لبل سره تړلې دي. ځینې کارپوهان وایي کله چې د سولې خبرې ګړندۍ کیږي ناامنۍ هم ورسره زور اخلي او وسلوال مخالفین په دې توګه غواړي چې د خبرو د میستر شا زیات امتیازات ترلاسه کړي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا موضوع هم داسې ده چې ناامنی په وروستیو کې زور اخیستی؟ آیا افغانستان سولې ته ورنږدې کیږي؟ که په دې اړه نظر لرئ له ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کولای شئ او که پوښتنه هم لرئ له میلمنو او چارواکو یې مطرح کولای شئ. ازادۍ راډیو اورئ هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خپرونې کوو. د افغانستان دفاع وزارت وزارت هغه راپور نه رد کړ چې ګواکې په شمال کې د ستونزو د ناامنیو له امله د ورېښمو د لارو پروژه نه تطبیقیږي. د وزارت په وینا هم دا اوس په منځنۍ اسیا کې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته د اورګاډي د پټلۍ د غځولو کار روان دی چې دا خپل د ورېښمو د لارې یوه برخه ده. نور جزئیات د حمید هارون عثمان په رپورټ کې اورو.
که څه هم چې ویل کېږي چې د ورېښمو د لارې په پروژه کې ښکېل هیوادونه د افغانستان له لارې د دې لارې د غځولو په اړه زیاته دلچسپي نه ښیي، خو افغان حکومت دا پروژه نه یوازې هیواد ته بلکې د ټولې سیمې لپاره مهمه بولي. د ورېښمو لار چې له سیاسي او اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره ډېره مهمه او حیاتي ګڼل کېږي، اوس داسې ویل کېږي چې ممکن دا پروژه به عملي نه شي. دغه اندېښنې وروسته تر هغې راپورته شوې چې په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی دی. خو د افغانستان دفاع ادامې د وزارت مسؤلین وایي چې د ورېښمو د لار په څېر پروژې نه یوازې افغانستان بلکې ټولې سیمې ته زیات اهمیت لري. د دغه وزارت مرستیال نورګل منګل د چهارشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره مرکه کې وویل چې اوسمهال د سیمې په کچه هڅې روانې دي چې د ورېښمو د لارې په څېر د پروژو په بشپړولو سره اسانتیاوې رامنځته کړي.
اوس د دغه پروژو اهمیت په منطقه کې فوق العاده زیات شوی دی، په خاطر دې باندې چې دا اوس فعلا یو ضرورت دی چې دغه ترانسپورتي دهلیزونه باید منځ ته راسي او د آسیا میانه مملکتونه په خپل مابین کې او حتی د اروپا له قارې سره وتړل شي. دا یو ضرورت او دا ضرورت دغه منطقې احساس کړی ده.
د ورېښمو لرغونې لاره د چین، هند او اروپا ترمنځ د څو پیړیو لرغونې لار ده چې اوس یې یو ځل بیا د جوړولو هڅه کېږي. ویل کېږي چې چین او د سیمې یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې دغه لار په عصري توګه ورغوي. څو موده مخکې ولسمشر اشرف غني چین ته د خپل سفر په ترڅ کې له چینایي چارواکو سره د دغې لارې پر جوړېدو ټینګار کړی و. ویل کېږي چې دغه لار به د اورګاډي د پټلۍ په جوړېدو سره چین د هند له لارې له افغانستان او افغانستان به د همدې لیکې په واسطه په شمال کې له قرغزستان او قزاقستان له لارې له روسیې او اروپا سره ونښلوي. همداراز افغانستان به د ترکمنستان او ایران له لارې له ترکیې سره هم ونښلوي. د فواید امې د وزارت مرستیال وایي چې افغان حکومت اوس مهال په شمال کې د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو په اړه مشکل نه لري او په وروستیو کې له کاشغر او قرغزستان له لارې د افغانستان شمال ته د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو یو 15 تفاهم لیک هم لاسلیک کړی دی. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د بهرنیو اړیکو مسؤل هم وایي چې حکومت باید په شمال کې هغه ستونزې حل کړي چې د ورېښمو د لارې د جوړېدو خنډ ګرځي. ازرخش افزي وایي چې د ورېښمو د لارې رغیدل د افغانستان اقتصاد ته خورا ګټه لري، خو په دې شرط چې حکومت دې کار ته لار هواره کړي.
دا یو ستره تاریخي موضوع ده او اوږده سابقه لري. د امنیتي موقتو ستونزو له امله چې هلته سته، زه یقین لرم چې افغانستان بالاخره سولې او ثبات ته رسي او دا جګړه د افغانستان په تاریخ کې موقتی ده.
بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت وایان مسافر قوقندی وایي چې حکومت دې تجمن ده چې افغانستان په یو ترانزیتي هیواد بدل شي.
چې د ورېښمو لاروي، چې د لاجوردو لاروي، چې د شمال او جنوب د وسلېدو، له جنوبي اسیا سره د منځنۍ اسیا د وسلېدو لاروي، که ترانزیت یا د ورېښنا ترانزیت او که ځمکني ترانزیت وي، موږ ژمن یو تر څو خپل پروګرامونه عملي کړو. همداراز د اورګاډي د پټلۍ یا ترانزیتي دهلیزونو په برخه کې آسیایي بانک، نړیوال بانک او د نورو دونرونو سترې ژمنې هم له ځان سره لرو.
خو سره له دې د چارو کارپوهان او مسلکي کسان وایي چې د ورېښمو د لارې په څیر د هیواد سترې پروژې ډېر وخت او مساعدو شرایطو ته اړتیا لري، ځکه چې که له یوې خوا د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د دغو لارو د تېرېدو مسیر ناام نه دی، له بل پلوه د دغه غرني هیواد په غځېدلو لارو کې ان د سړکونو د جوړولو امکانات هم نه دي برابر، کوم چې د دغو سترو ترانزیتي لارو له جوړېدو سره مرسته کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه بیا وایي په دې هیواد کې ستر قانونونه بند پراته دي او ګټې چاته نه رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني وایي افغانستان به تر راتلونکو لسو کلونو د نړۍ په کچه د اوسپنې او مسو د ستر صادرونکی هیواد شي. غنی دا خبره په کابل کې له یو شمېر چینایي چارواکو او سوداګرو سره په غونډه کې کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه بیا وایي په افغانستان کې بهرنیو پانګوالو ته لویې ستونزې پرتې دي. جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال مشر خنجان الکوزی وایي په دې هیواد کې ستر قانونه له پانګونې پرته پاتې دي. ښاغلی الکوزی له ازادي راډیو سره په مرکه کې د ولسمشر غني دا خبره تایید کړ چې افغانستان په نړۍ کې د اوسپنې او مسو په ستر صادرونکو هیواد د بدلېدو ظرفیت لري، خو وایي چې په افغانستان کې پر قانونو د پانګونې په وړاندې لوی ستونزې پرتې دي.
زما د نظر او همدا مشکل چې دی، امنیت په څنګ کې د قوانینو اصلاح ده او همدارنګه د فساد د منځه وړل دي چې فساد باید دمنځه لاړ شي.
ښاغلی الکوزی، په افغانستان کې ځینې نور مسایل لکه د پخو لارو او سرکونو برېښنا او زیربنای تاسیساتو نشټوالی ته هم اشاره وکړه چې د ده په وینا بهرني پانګوال مایوسه کولای شي. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه د ولسمشر غنی په حواله وایي د افغانستان د خاورې 33% برخه د قیمتي طبیعي موادو زیرمو نیولې چې مالي ارزښت یې زر میلیارد ډالر اټکل سوی دی. ښاغلی غنی پارک کې د چین له یو شمېر چارواکو او پانګوالو سره په لیدنه کې د افغانستان پر طبیعي زیرمو او په دې هیواد کې بهرنیو پانګوالو ته د کار پر امکاناتو خبرې کړې دي. په افغانستان کې تر ټولو ستره پروژه چې چین پانګونه ورباندې کړې په لوګر کې د مسو کان عینک دی. چین تر اوسه پر دغه پروژه 2.8 میلیارد ډالر لګولی دي. د دې کان د کیندلو کار ته ځینې ستونزو له امله درول شوی دی. داسې ګڼل کېږي چې په دې کان کې به 240 میلیونه ټنه مس او مسي ډبرې وي. د لوګر د مسو کان عینک په نړۍ کې د مسو دویم ستر کان ګڼل کېږي. افغانستان په نړۍ کې د اوسپنې تر ټولو ستر کان لري. داسې ګڼل کېږي چې په افغانستان کې د حاجي ګک د اوسپنې کان لږته لږه 1.8 میلیارده ټنه وسپنه لري. د حاجیګک د کان قرارداد هند ته ورکړ سوی، خو د دې کان د کیندلو کار هم په ټپه ولاړ دی.
د افغانستان نورم او ستاندرد ادارې بیا له افغان سوداګرو وغوښتل چې هیواد ته د باکیفیته مواد وارد کړي. په دې اړه د نورم او ستاندرد ادارې پرون د سوداګرۍ او صنایعو له خونې سره یو تړون هم لاسلیک کړ، یو موافقه هم لاسلیک کړه. جزئیات د خان محمد سین راپورټ کې.
د افغانستان بازارونو ته د بی کیفیت مواد واردولو خلکو ته ستونزې پیښ کړي او کله کله د ناروغۍ سبب کیږي هم. انسا یا د افغانستان د نورم او ستاندرد اداره په داسې حال کې چې شته ستونزې تاییدوي وایي چې پلیکون کې ادارې باید په خپل وسل ورځنیو کاری پروګرامونو کې د یاد ستونزې اوارې ته جدي پام وکړي. د دې ادارې رئیس پوپلزی پوپل په دې اړه وویل:
اداراتی که تطبیق کننده هستند اونا تلاش میکنن و امیدوار هستم که هم پروگرام های
کوم اداره چې پلیکون کې دی او هڅه کوي هله د پخپل سل ورځنی پروګرامونو کې د سټانډرد موضوعګان په پام کې ونیسي.
پوپلزی وویل د نورم او سټانډرد د ادارې دنده ده چې په دې برخه کې لایحه جوړ کړي، خو پلیکون کې ارګانونه د عامې روغتیا، کرنې او مالداری او د سوداګرۍ او صنایعو وزارتونه دي. د نورم او ستاندرد اداره د سوداګرۍ او صنایعو له خونې غواړي چې د عامه پوهاونې د پروګرامونو له لارې دي واردونکي او سوداګر وهڅوي چې هېواد ته بې کیفیته مواد وارد نه کړي. د دې تفاهم لیک په لاسلیک کولو سره د سوداګرۍ او صنایعو خونه د نورم او ستاندرد ادارې په مشرتابه پلاوي کې شامله شوه او مسؤلیت یې دی چې خپل متخصصین ور وپیژني. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې عامل رئیس عتیق الله نصرت په داسې حال کې چې د منل شو ستاندردونو په نه پلي کېدو انتقاد کوي وایي چې دا ستونزه د ملي سوداګرو لخوا د مجهزو لابراتوارونو په کارولو له منځه تللی شي.
در تولید اموال که ما از دیگر کشورها وارد میکنیم استاندارد و کیفیت در نظر گرفته نشده.
له بهرنیو هیوادونو څخه په وارداتي مالونو کې استاندارد او کیفیت په پام کې نه نیول کیږي. په خوښینه سره د افغانستان مارکیټ له هغو موادو ډک دی چې اکثره یې غیر معیاري دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د انسا په مرسته هڅه کوي چې د وارداتي موادو د کیفیت په برخه کې ښه نقش ولوبوي.
دا په داسې حال کې د چې خلک په هیواد کې لبی کیفیته موادو لکه درملو، خوراکي موادو، تیل او ګازو او داسې نورو څخه شکایت کوي. د کابل یو تن اوسیدونکي ایوب آزادی رادیو ته وویل:
کوم مواد چې په کیفیت کې رانوي هغه کړای شي چې یو انسان د منځ یې سي، یو انسان د مرګ سره هغه کې مخامخ کی. بعضې داسې کور نه شته چې د صدرې په درک نه لري، هغه کله د سوګاج په کیفیته موادو خوري د ناروغۍ سره مخامخ کیږي.
سربیره پر دې یو دکاندار صفی الله آزادی رادیو ته وویل چې د بی کیفیت موادو د واردولو یو دلیل د خلکو اقتصادي کمزوري او بلې د مسؤلو ورګانونو نه پاملرنه ده.
علت عزیز که بدر قانون نیست، دولت نیست، پرسان نیست.
دیوی دی علت داده چه قانون نشته، دولت نشته، پختن نشته. که حکومت وی ندا مواد وی لابراتوار کرده وی خلک په ناروغی وخته کرده دی او سوداگر مو بی کیفیت مواد وارده وی
وارد میکنه تجار ما.
خلک له حکومت غواړي چې د ستونزو حل ته تدابیر جدی کړي. په عین وخت کې د عامې روغتیا د وزارت ویان وحید الله معیار وایي چې د نورم او ستاندرد د لایحو پلي کولو ته پلانونه ترتیب شوي او له پلي کېدو سره به یې دغه ستونزې هوارې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالله د افغان له هلمند لیکي کې په وزیرستان کې عملیات نوې شوی نو اوس په افغانستان کې داسې بد حالت نوې د پاکستان حکومت ځکه په وزیرستان کې عملیات وکړل چې پر وزیرستاني طالبانو زور راولي ترڅو افغانستان ته راوړي او په افغانستان کې وجنګيږي. عبدالسلام غیرت له هلمند بیالي کې دلته سرور بل دی. شفی جان زدران له خوست خلی کې هیڅ چاته لاس وهنې ګوته باید ونیسو ټوله ګډوډي زموږ دواړو مشرانو د ګډوډۍ ثمره ده. ازادي راډیو اوري اتنیمه بجی دی وړاندې اوري چې پاکستانی چارواکي وایي دوی تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده کړې چې آیا په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده تمدید کړي او کنه. دوه اونیز پروګرامونه هم درته خبرو خو اوس به حمید هارون عثمان ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د ناتو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د افغانستان پر مسالې خبرې کوي. د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې بچ پرون پیل شوی. نن د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی هم ګډون وکړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې روسیا په افغانستان کې د حالاتو له خرابېدو اندېښنه لري. د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره ژمنه کړې چې د سپټمبر میاشتې تر نیمایي به د دې هیواد د هوایي حریم څارنې ته دوام ورکړي. په پاکستان کې د سخت ګرمۍ له امله د مړو شمیر له 900 زیات شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وزیر جان کیری د ایران د اټومي پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره نن د اتریش پلازمینې ویانا ته ځي. د ناتو تړون غړو هیوادونو ژمنه کړې چې د چټک غبرګون لپاره د ګډو ځواکونو پوځي ظرفیت په تدریجي ډول لوړ کړي. د فرانسې او امریکا ولسمشرانو پرون په دې اړه چې امریکا د یو شمیر فرانسوي مشرانو د مکالمو په اړه پټ معلومات راغون کړي خبرې وکړې. او د امریکا د فدرال محکمې یو قاضي د باستن ښار د بمی چاودنو تورن جوهر سارنایوف په رسمي ډول په مرګ محکوم کړ.
حمید هارون عثمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. که بشپړ خبرونه لولې نو په ازادي رادیو کې شته. البته په ویب پاڼه کې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې د غراز د سیمې او د افغانستان په اړه مطلب لوستلې او کتلې شي. د ازادي رادیو پروګرامونه نور اونیز پروګرامونه هم الته اوریدلې شي. پاکستانی چارواکي وایي چې تر اوسه په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده نه ده تمدید کړې. دوی د غرض وایي هڅه کوي له بیرته ستنېدونکو کډوالو سره نغدي مرسته زیاته کړي چې د دوی په وینا افغان کډوال په بایزته بیرته خپل وطن ته ستانه شي. دا څرګندونه د پاکستان سرحدونو او قبایلو چارو وزیر په پېښور کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سازمان مشر انټونیو ګټر سره یو ځای په یوې خبری غونډه کې کړی دی. جزئیات له پېښور د ازادي راډیو د خبريال زبی الله شفق رپورت کې.
د پاکستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي هیله لري چې د روان کال تر پایه پورې په پاکستان کې میشت افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي. او په خبره چې تر دې دمه لا په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو نه تنه د غزول شوی. نو موري همدارس وایي چې د پاکستان حکومت لدې هیواد د افغان کډوالو په زور د نېستلو پر ژمنه ټینګ ولاړ دی او غواړي چې افغان کډوال په درنوي خپل هیواد ته ستانه شي. بلوچ دا سرګندونه د سې شمې پرسپ په پیښور کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان له مشر انټونیو ګوټرس سره یو ځای یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو دالی کمشنرې د احصایې مخې دا مهال په پاکستان کې 15 لک راجستر شوی افغان کډوال میشت دي چې د روان کال تر پایه پورې د پاکستان، افغانستان او یونیسیار د درخیز تفاهم لمخې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد ورکړل شوی دي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو نیټه پر روان کال کې پای ته رسیږي، نو عبدالقادر بلوچ وایي چې تر دې د مېلا په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو نیټه نه ده تمدید کړې، بلکې دا پریکړه به کابینه د افغانستان اقتصادي او امنیتي وضعیت ته پکتو کوي.
خواہش یہ ہوگی کہ ہر افغان مہاجر اسی ڈیٹ لائن جو دیا ہوا ہے 31 دسمبر 2015 والا اس وقت تک چلا جائے،
زمون خواهش داده چې افغان کډوال در روان کال د دسمبر تر 13 منټې پورې خپل هیواد ته ستنه شي، خو موږ به ګورو چې دا څومره شونې ده، په عملي توګه دا څومره امکان لري او د افغانستان وضعیت څنګه دی. موږ د روان او راتلونکي کال په شپږو میاشتو کې، یعنی په دریو مرحلو کې، د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په اړه منصوبه جوړوو، خو د دې مطلب دا نه دی چې ګنې موږ په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده تمدید کړې ده. نوموړي همداراز وویل چې دا مهال د بیرته ستنېدونکو افغان کډوالو له هرې کورنۍ سره $1200 مرسته کېږي، خو دوی هڅه کوي چې دا مرسته $2200 ته پورته کړي. په عین حال کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان مشر انټونی ګوټرس وویل په شام، یمن او عراق کې تازه کډوالۍ د نړۍ پام له افغان کډوالو اړولی، او دا یې هېر کړي چې اوس هم په ټولو نړیوالو کډوالو کې افغانان دویم ځای لري. نوموړي همداراز پر نړیوالو غږ وکړ چې هغه افغان کډوال چې له لسیزو راهیسې د جګړو له امله په پاکستان کې ډېرې له یاده ونه باسي. ګوټرس زیاته کړه چې د روان کال په اګست کې به د افغانستان، پاکستان او یونیسیار درې اړخیزه غونډه جوړه شي چې پکې به د افغان کډوالو پر برخلیک بحث وشي. په اګست کې به د پاکستان، افغانستان او یونیسیار درې اړخیزه غونډه وشي، او بیا به د درې واړو خواوو یو هیئت د منځني ختیځ شتمنو هیوادونو ته ځي چې د افغان کډوالو د بیرته ستنېده او په خپل هیواد کې د ځای پر ځای کېده په لړ کې مرسته راغونډه کړي. تر هغې وروسته به بیا په اکتوبر کې په جنیوا کې د نړۍ د کډوالو د کانفرنس یو ورځ افغان کډوالو ته ځانګړی او پر برخلیک به باسو شي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ له 2002 میلادي کال راهیسې پیل شوې، خو د تیر کال په دسمبر کې په پېښور کې پر پوځي خونځې د پاکستانی طالبانو تر برید وروسته چې په خیبر پښتونخوا کې افغان کډوال د پولیس تر فشار لاندې راغلل، دا لړۍ تیزه شوې ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
اوس ازادي رادیو اوري، ازادي رادیو له سهار له وو بجو د مقام تر وو بجو پورې اوریدل شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د هیواد په یو شمیر ناامنو سیمو کې روغتیایی خدمات درولې دي، په دې معنی چې په ناامنو سیمو کې روغتیایی کلینیکونه او مرکزونه بند شوي دي، او تر هغه پورې به د دې وزارت د چارواکو په وینا دا مرکزونه خلاص نشي تر څو پورې چې د کارکونکو امنیت خوندي شوی نه وي. لبل خو بیا د نورستان په مرکز پارون کې پرون د 50 بستریز روغتون د ودانۍ د بنسټ ډبره کې خودل شو. دا لومړی ځل دی چې په دې ولایت کې دومره لوی روغتون جوړیږي. جزئیات د روح الله انوري پر راپور کې.
د خلکو او مسولینو د زیاتو غوښتنو او هڅو وروسته په لومړي ځل په نورستان کې د 50 بستریز روغتون د بنسټ ډبره کې خودل شو. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په نورستان کې کوم مجهز روغتون وجود نه لري، او معمولی مرض د پاره د نورستان اوسیدونکو اسدآباد او جلال آباد ته ځي، او د روغتون جوړول د ټولو نورستانیانو هیله ده. هغه د روغتون د ځانګړتیاو په اړه وویل:
نورستان ولایت کې د اول ځل لپاره د 50 بستریز روغتون د ودانۍ د بنسټ ډبره کې خودل شو. په دې ودانۍ باندې د 1.5 میلیون افغانۍ مصرف راځي. دوه کال او شپږ میاشت کاري وخت ده په دې باندې لګېږي چې دا ودانۍ بشپړ شي. تقریبا په 10 جریبه ځمکه کې چې دغه ځمکه د ولس خلکو لخوا نه په وړیا ډول حکومت ته اېدا شوې، په هغې کې دغه ودانۍ جوړي. دا به تقریبا 80 خونې لري یو پور کې جوړي.
حافظ عبدالقیوم وایي د روغتون جوړېدو سره به د صحت په برخه کې د نورستانیانو اوسنۍ ستونزې هوارې شي، او بیا به جلال آباد، اسدآباد او یا هم کوم بل ځای ته د ناروغ انتقالولو ته نه اړ کېږي.
د نورستان خلک د روغتون د نشتوالي له امله د سختو روغتیایي ستونزو سره مخ دي. د یو عادي عملیات لپاره هم هغوی اړ دي چې ننګرهار ولایت یا ګاونډیو ولایتونو ته سفر وکړي. نو د دې روغتون په جوړېدو به دلته هغه مشکلات شي. اوس لسه د نورستان خلک د صحت په بخش کې لاس او ګریوان دي، دغه مشکل به انشاءالله حل شي.
د پارون اوسیدونکي سراج الدین هم په روغتون د کار پیل کېدو باندې خوښ دي.
د شفاخانې د نن ورځ پورې موږ ته کاملا ستونزې لرو چې زموږ د مریضان د اتنا د تب مریض واخله تر د پرشي مریض پورې جلال آباد یا د پېښور پورې موږ تکلیف زغمو. او کدا شفاخانه جوړ شو ان شاء الله وصول کی نه نوی فیصد به مونته د سوده به حل شي.
نورستان د هیواد په ختیس کې پروت هغه ولایت ته چې د ډیرو غرونو درلودو لامل په دریو برخو وشل شوی چې د سرکونو د نشټوالي په وجه درې واړه نورستانونه له یو بل جلا پراته دي. د روغتون جوړېدو ترڅنګ مرکزی حکومت او مرستندویانو ته پکار دي چې په یاد ولایت کې د سرکونو پر رغولو هم کار پیل کړي څو د نورستانیانو ستونزې حل شي.
ته آزادۍ رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 1 4 1 15.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په ماشومانو باندې د اجباري او شاقه کارونو کولو په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې په دې اړه څه ویل سوي دي، د خبرونې له میلمه څخه به یې واورو. د خبرونې مامو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څنګه مشره اغلی سپوږمۍ ده. میرمن سپوږمۍ د افغانستان په اساسي قانون کې په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په اړه څه ویل سوي دي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. د ماشومانو د اجباري کارونو یا د شاقه کارونو په مورد کې د اساسي قانون نه حاصل وختم ماده هم په دې اکله ځنګړې نیوکه لري چې ماشومان باندې یعنی اجباري کارونه تحمیل نشي یا ماشومان نه ناجایز ګټه وانه خستل شي. او په دې کې بیا د ماشومان نړیوال کنوانسیون د دیرشمه ماده د سره غلې ده چې هغه کارونه چې د ماشومان روحي، جسمي، اجتماعي، دماغي، اخلاقي زیان رسوي او اغوی د استثمار خواته وړي باید د ماشومان نه د سه ناجایز استفاده ونی شي. یعنی کنوانسیون د هم منع کړی ده او اجازه نه ورکي په دې حق له د ماشومان د شاقه کارونو په باره کې.
په افغان ماشومان باندې د اجباري او درنو کارونو اصلي عوامل څه دي؟ یعنی ولې دلته په ماشومان اجباري او یا د هغوی د وس او توان څخه پورته کارونه کیږي؟
مننه تاسو د پښتنه څنګه چې مونږ تاسو پویګو ټولو تجاوته ده. افغانستان کې د دیش کال جنگونه د دیش کال نه زیات جنگونه سبب شوی دي چې ماشومان د خپل د کورنۍ د ډوډۍ مکلفیت درولو د ډوډۍ مکلفیت لري. نو په دې خاطر دوی د یو مجبوریت پر اساس چې خپل فامیلونه باید تمویل کړي مکلف دي چې بیرون لاړ شي او شاقه کارونه ترسره کړي. په دې برخه کې باید وایو چې دولت ډیر مکلفیت لري چې د دوی فامیلونه خود کفا کی او د دوی فامیلونو ته متوجه وسیږي ترسو چې د ماشومان کار ته اړ نشي او ناجایز ګټه د کار په وخت کې د دوی نه وانخستل شي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یو ویلند وقفه ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وقت شری
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا.
د قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو لازادی رادیو څخه د بشری او اساسي حقوقو خبرونه اوري په نننۍ خبرونه کې په ماشومان باندې د اجباري او درنو کارونو قبول پاړه بحث کوو مېرمن سپږمۍ د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون تر دا مهاله په ماشومان باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په برخه کې آیا کوم پروګرامونه پلي کړی دي
مننه تاسو د پښتنې نه د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په خپل برنامو کې د کارګرو ماشومانو په اړه ځانګړي برنامه لري چې په دې برخه کې باید وایم د ماشومانو ته ماشومانو ځانګړي پروګرام چې چایل تو چایل ورته وي یا طفل به طفل ورته وي په دې کې د کار ستونزې او د ماشومانو د اړوستلو په باره کې آگاهي ورکړ شوې د ماشومانو ته او کورنۍ ته په آگاهي دهي جلساتو کې دا خبره ویل شوې ده چې ماشومانو باندې داسې کارونه باید ترسره نشي چې د هغوی ژوند ته راتلونکي ته زیان ورسوي نو زموږ پیشنهادونه دا ده چې په دې برخه کې دولت مستقیم تاثیر لري چې د دې کورنۍ حمایت کړي او د ماشومانو لپاره ښه د ژوند زمينه مساعده کړي پرې چې افغانستان د ماشومانو نړیوال کنوانسیون منلای ده او د ماشومانو حقوق باید په سمه توګه ماشومان ته ورسوي
ډیره مننه د ورستې پښتنې په توګه د افغانستان په نافذه قوانینو کې ماشومان ته د کوم کارونو تر سره کولو جواز ورکړل شوی دی چې دوی باید هغه کارونه وکړي
مننه تاسو د پښتنې نه باید وایم چې هغه کارونه چې د حرفي دي یا زده کولو لپاره ماشومان یعنی جواز لري چې ماشومان هغه باید زده کړي د 15 کلنۍ نه شروع کیږي څنګه چې مونږ تاسو ګورو زموږ هیواد نن همدا ماشومان دي چې خپل کورنۍ ته ډوډۍ وړي او خپل فامیلونه تمویلوي نو په دې خاطر دوی اړکیږي چې شاقه کارونه یا داسې کارونه ترسره کړي چې دوی ته پراتلون کې د خطر زنګ دی او په دې کې باید وایم کورنۍ په دې برخه کې باید خپل ماشومان تر سیډن لاندې تر حمایت لاندې ونیسي او په خاص ډول دولت باید داسې پروګرامونه داسې برنامه ولري چې ترغې فامیلونه خودکفا شي او خپل ماشومان د کار لپاره پرېنګ دي
قدرمن اوریدونکو دا زمور د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وی خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضریږو په کلامو ملسه
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
موري مانو ورته لوګي کړه موري مانو ورته لوګي کړه زیارت تللی چا به مخ لیدلی وینه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ژوند په شیبو کې د خبرونې درنو مینوالو سلامونه او خیچاري آی کلمو نظر مات کړي او یا مو هم د نظر لګیدلو تاثیرات لیدلی په نننۍ خبرونه کې پر همدغه موضوعاتو خبرې کوو او تاسو ته د نظر په اړه د افغاني ټولنې د باورونو او عقایدو په اړه معلومات وړاندې کوو د خبرونه ز محبوب شاه محبوب او فرشتہ مرسل وړاندې کوو ملتیا مو وکړي
درنو اوردونکو د نظر متول او یا هم د نظر وچول دی ری فولکلور یو غختلی او قوی برخه تشکیلوي خو د نظر متول بیا په بیل بیل پرګنو کې سره په جوت توپیر تر سترګو کیږي کموک د افغاني ټولنې سره په خوا کې د سیمې هیوادونو د اری پرګنو له حواله ځان خبر کړو نو وګورو چې د نظر متول یو شمیر دودونه له پښتني ټولنې سره یو شان او یو شمیر نوري توپیر لري معمولا په اریایي ټولنه کې لډیر په خارې سي نظر د خځو له لوري په بیلابېلو طریقو سره مات شوې دي چې د بیلابېلو باورونو په اساس هي پایلې درلودلې دي د کابل او ننګرهار په انټون دی پښتو ژبه او ادبیاتو د ډاکټر او ماسترۍ پروګرامونو استاد ډاکټر زرغونی زیوا رښتین سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړي او لنموړې د نظر متولو د دود او باورونو د تاریخ فولکلوري کارځښت او ډولونو په اړه پوښتلې دي دا ورېدلو بلنې درکو
دا د نظر متولو دود یا د خپل نظر څه شي دي
زه فکر کوم چې دا نظر هم زمونږ په اسلامي یوه کې هم نظر شته، یعنی په ټولنه کې د دې نظر یا د سترګو لګیدل چې ورته وي دا په اسلامي یوه کې هم شته. او بیا د دې لپاره مثلا په قرآن کې دم هم د نظر شته چې څوک نه وایي د نظر شي نو هغه دم کوي دمایي په آیات باندې دمایي او هغه نظر په دې صورت باندې هغه ماته یې. دا یوه مسله ده. دوه مسله دا ده چې دغه دم او دعا چې ده دا هم په اسلامي فرهنګ کې دود لري او هم زمونږ د ډیرو پخوانیو آریایانو یوه ډیره مهمه هغه ده عنعنه ده چې تر اوسه پورې د هغې اثرات زمونږ په اکثریت په دا نږدې او لرو سیمو کې موجود دي. مثلا همدا اوس هم په هند کې دغه دود موجود دی چې دم او نظر ماتول او جوګیان او تاویزګر نظر نشي تاویز ورته ورکوي او نو پیغام ځینې نوري ټوټکی دي چې هغه ورته هغه کوي. نو هغه شی همداسې په دغه سیمه کې په دې منطقه کې راخور دي او زمونږ په منطقه کې هم دا نظر دغه چې ډېر پخوانی تاریخچه لري. نو یعنی د کوم وخت نه چې دغه جهان یا د دنیا دلته از شوی ده نو زما په فکر چې بغا ټولونه که اکثره او که در رواجونه پاتی دی او تروس هم در منزلانه دیدلی اوس هم در خلق په دغه عقیده باوری دی.
په افغانی ټولنه کې او بیا خاص کر په پښتني ټولنه کې نظر مون په کومو کومو توکو ماتو څنګه ماتو
ځینی خلک دی نظر باندې عقیده نه لري اما ځینی خلک چې دی سل په سل عقیده پی لري. مثلا یو څوک وایي چې د فلانی سترګې ډېرې تیز دي د ده نظر تیز دی او نظر لګیږي. نظر په دوه ډول دی، یو وایي چې د ښه نظر هم لګیږي او بد نظر هم لګیږي. یو سړی مثلا د حسد او د کینې نه یو چاته وایي چې او ډېر ښایسته یا ډېر ښه یي او ډېر ښه کور دی یا ډېر د ژوند ډېر ښه دی دا هم دوی په دې هغه باندې شګون باندې ګڼي چې ګوندې دا د سړي هغه ته کومه پیښه پیدا شي نو وایي ولا زه یې در نظره کړم. او بله داسې ده چې د ښه نیت نه مثلا یو سړی دی چې په ښه نیت هم یو چاته وګوري مثلا ماشومانو ته یو څوک په ښه دغه وګوري هغه ماشوم کله ناڅاپه مریض شي نو وایي چې ولا دا سړي نه د نظره کو. نو د دې دپاره مثلا ډېرې طریقې دي په دې زموږ په دې پښتني ټولنه کې په دې افغاني ټولنه کې ځینې رواجونه دي ځینې طریقې دي چې د هغې د لارې نه دوی دغه خپل د زړه سوت هغه کوي چې مثلا نظر ماتوي یا مثلا یو څوک یو چاته چې وګوري د ماشوم ته وګوري بیا وایي چې دا څومره ښایسته ماشوم دی یا ښکلی ماشوم دی یا ډېر ښه تندرسته دی. نو په مقابل کې هغه مقابل لوري ورته وایي چې پوست دې وګوره د پوزې سر ته کتل معنی دا ده چې خپل د سترګو نظر دې بېرته په خپلې پوزې شي. لکه ماشومان ته اکثریه کنجکې یو ډول مرۍ ده نو سورې مرۍ شنې غوندې مرۍ دي هغه او یا د چاکو دا ټول یو ځای دی د ماشوم په دې مټ باندې زوړندې تر څو چې د چا سترګې پرې لګېږي نو وایي نظر به په دې باندې ځي. یا مثلا بعضې خلک د تعویز د مخې نه ملا باندې تعویز کوي چې دې ته دا په ده باندې نظر رانشي دا هم ده. او نور په دې کورونو کې اکثریه سمدلاسه چې نظر ماتوي هغه سپیلنی دي ته وایي مانو سپیلنی چې ورته وایي دا مانوګان خو زموږ په فرهنګ کې ډېر هغه لري دود دی ډېر رواج دی مانوګان ورته لوږي کو هسې دې لنډیو کې وي دغه کې استعمال شوي دي. نو مانو سپیلنی د سار او ماښام بیا لوږي کوي څوک چې مریضي نو چې دا د نظر شوې دي. او دا دوه اړخه لري، یو خو دا عقیده ده چې په دې باندې بده دا نظر به مات شي یا نظر به تنلی اړ شي. او دویمه خبره دا ده چې د خپل سپیلنی هم یو نوع جراثیم یا دا د میکروب کش هغه لري خاصیت لري او بل یو خبوی لري په کوټه کې مثلا کبد بوی یا صدقه اغم د منځوري.
ډاکټر صاحب کله چې سپیلنی لوګی شي دغه پاتې کم توکي چې دا بیا په دې باندې څه کوي خلک کم زی ته وړي
کاره چې سره شي او هغه اور بل شي نو هغه نه ورسته په دې اسکرواتو باندې دا سپیلنی یا مانوګان اچي بیا هغه چې اوس وځي لوګی وو کی په اخر کې بیا څه کوي چې دغه لوخي سره د باندې وباسي د دروازې نه وای دا د دروازې نه د باندې وباسي چې دا نظر مو سره وزي خو وای چې بارې واچي نو بیا بل انانا یا رواج څنګه دی چې کله دی کله هغه نفر ته وای چې کله دی دا د باندې واچول نو بیا به شاته ورپسې نه ګوري انده سی بات راځي یعنی برته ور پسې مګور
د سپیلانو نه علاوه نور کم تو کې دي چې پاغي باندې نظر ماتي دي شي او زمنګ په فرهنګ کې غرواج لري
اکثریا په د نظر ماتول یو بل طریقه هم لري غیر سپیلانو نه یو بل طریقه هم ده هغه طریقه دا چې د خاورین کټه ویني دی د خاورونه چې جوړ شي د خاورین کټه وی راوخلي او د کې د باندې د کوچینه د سالور لارونه خلی را جوړ جمع کی او کاغذونه او خلی او لرګي ار څه شي هغه راغون کې بیا راوړي په دې کټه کې واچي بیا دې ته ور واچي دا ور ولګي چې ور ولګي د خپ لمبې ته نه خېږي نو البته بیا څنګه یو هغه یخي یو خانک یا تشت چې ورته وایي هغه کې او بیا چولي بیا نو کله چې دا ور ولګي او خپ لمبه وو کې هغه نه ورسته بیا دا پل مخې په دې تشت کې واړي چې واړو نو دا وب ټولې جذب شي هم د کټوې ته راغون شي نو هغه یو ډول आवाज هم کوي نو چې کوي بیا وایي چې دا ډېر سخت نظر و چې وبې را ټولې جذب کړل او دا نظر چې خو کله چې دا هغه کوي نو دا ور په دې کې بلیږي نو د دې مریض یا د دې نفر دی سر نه د سیتاوي دا کټو تاوي تاوي او دا خبري ورسره کوي چې نظر مات د تور سترګو نظر مات د سپین سترګو نظر مات د خړ سترګو د شنو سترګو نظر مات پیریانو د دیوانو نظر مات نو بیگم خو مقصد دا څه چې زندګان ته د سمکه په سر دی دا د ټولو نمونه اخلي
دا خو د دیو انسان د نظر د ماتولو لپاره طریقې وي اکثر وخت د سي چې یو څوک نوې کور جوړ کی یا یو نوې ودانۍ جوړ کی او په دې خاطر چې نظر ونه وې دا غي لپاره خلک سکی
او هغه نو اکثریا به لکه مختلفه نظر دي نو څوک پکې دا د چشي خکرونه زوړندوي د غوي خکرونه یا غا زوړندوي ځینې خلک بیا پکې تورې ټوټې زوړندوي چې د خلکو څوک ورته ګوري نو نظر یې په ماغه ټوټه باندې یا تورې ټوټې ته لاړ شي او یا کله کله دا توره کټوي هلته زوړندوي
مینهوالو تاسو به هم ډیر ځله یو شمېر زړې ښځې لیدلې وي چې نظر یې مات کړی حسی بالا کوزه یو لوغ ځوانانو څخه دی چې د نظر تاثیر په خپل سترګو لیدلې هغه وایي
ډیر ځله د شوی دی ماشمانوم ډیر لیدلې دی خو خپل چې دی وی د ما په یاد دی ما یو خریای دی د بلال په نامه هغه ډیر شوخ او ډیر د سي خوښتانیم درلودل یو ځای تللی وو په میلا باندې هلته بیا یو شای اکسونه واخیستل وایي زه اکس اخلم بیا کار مې دی څنګه کوم شرکت یې درلود د دې لپاره یې وایي دغه پوسټر کې نصبوم نو بیا چې کله موږ د میلې څخه راتلو کور خواته دی موټر کې تبه یې وکړه او ژړل یې ډېر نو کور ته چې کله راغی د موږ نیا ویلې چې دا نظر شوی دی نظر چې ورته وچکو بیا ښه شو غځلی یم ښه شو دی
د ښاغلی اسی په خبره چې لا هم په یو شمېر کلیو کې زړې ښځې شته چې د نظر ماتولو لپاره نور کورونه غواړي او د خپلو ماشومانو نظرونه پرې په بېلابېلو طریقو سره ماتوي نظر مې مات کړه خپلې مورې زه لیونۍ د جانان تورو سترګو کړم اوریدونکو پر نظر باورونو او د ماتولو ډولونو یې فولکلوریک ادب باندې هم خپل غیز خیندلی د لوګر ولایت اوسیدونکي روح الله څاروان د خپلې سیمې د نظر ماتولو کیسه کوي او هم د دغو دودونو اغیز پر ولسی ادب روښانه کوي
نظر د سترګو په واسطه کیږي نو دواره مخې ته ماشاءالله وایي یا د مختار په وجه نظر نشو چې نظر شي بیا سپیلنی یا بدبرک یا سپان د چورته وایي هغه ورته لوګي کوي او نظر ماتوي یا ځین ځین وخت دی مریدي کښنی کښنی هغه ورته په غاړه کې اچي چې نظر نشي یا په ورته وښتو کې څو غټ وښته پرې دی سودانه یا د تندې کې ورته په رنجو باندې او الف په شکل یو خط کاږي چې دا نظر نشي سترګې ورته توروي دا شاین وی بنو نظر کې
پولیسي ادبیات باندې تاثیر څه دی د نظر ماتولو یا د نظر یادونه پولیسي ادبیات کې ډیر شل
په ادبیات کې هم لنډي ویل شي ورته یا شیرونه ویل شي چې دا
لکه دیو وای موري مړور ته لګی کړه او زیارت تللې چې به مخ لیدلې وینه د نظر پړه چې کوم باورونه عقیدې دي د زموږ فولکلور برخه جوړوي او باید دا وساتل شي یا رټول شي ترڅو د لمنځه مخې ونیول شي.
د ښاغلي څاروان په خبره یو شمېر د نظر ماتول دودونه اوس لمنځه تللي او ډیری متمدن خلک خو پر نظر باور هم نه لري. که چیرې د نظر د ماتولو پر هرې طریقې لیکنې وشي او په لیکنې بڼه په کتاب کې خوندي شي نو دا به د فولکلوریکو دودونو سره ستره مرسته وي، ځکه راتلونکی نسل به له خپلو فولکلوریکو دودونو خبر شي. یو بل ځوان حامد د خپلې کوچنۍ خور کیسه کوي او وایي چې ډیری وخت یې نظر وهي. دا چې دوی د نظر د وچولو لپاره له کومې طریقې کار اخلي هغه وایي:
زما وړه خور ده، هسې کله مازدیګر زه د باندې باسم د چکر ورکومه کورس ته ځم، دوی ته زه بېرته راسم د ځان سره بیا یمه د باندې بېرته سره ځم کور ته. دا زاړي ګزارې بیا کور کې ته کور کې ورته مې د نظر وچ کې خامخا به د نظر سی شکل نظر وچ کې یو څلور پنځه ګوګړ راوخل د دنیا تاو کې د وای وای نظر وچ د تور سترګو د شنو سترګو د پر دې پیری د خپل د پر دې بیا د لګي په وبو کې چې مې دا وو دیوال وی چې ته ډیر په دیوال باندې وله کې دې دا ډیر په دیوال باندې بیا معلومي کې چې دا ډیر نظر سره الګ نظر سره
د تور شنو سترګو لاسا د تور شنو سترګو لاسا شیرین وطن می د نظر شومینه. اوریدونکو خو دې وکړي چې د وطن نظر مو مات شي او د امن وزري رخوري شي. په همدې هیله زموږ نننې خبرونه هم دلته تمامېږي. کوم رادیو تلیکونه راستول پتی مودادي په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 441 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده. خو په پامه